ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا به درته غواړم ک تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو اچولی نو هغه واچوئ. دغې له لارې هم تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی رپورت طرف ته. دا رپورت د لیکوال راسک فهیم پاړه دی. راسک فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړې دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زمو همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړې او دا تفصیلی رپورت یې رالېږلې دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعری پیچلې ګڼي. ځنې د هغه شاعرۍ ته د هندي سبک نوې تشکیل هم وایي، خو په خپله رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډېر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعرۍ کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعرۍ ټولګه یوه پیاله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه د شاعرۍ بله مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره ځنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، زموږ خپرونه ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو هم ستړي مشه، تشکر، همیشه موږ ته موکرا کړی ده.
دلی مې دي چې تاسو ناول لیکئ، تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث، تاسو نثر ته څنګه ورپام شو او ناول په څه لیکئ، موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب دا د سم نه دی اورېدلی، دا بچا سې یو خیالي خبره درته کړې. ناول ارادي خو زما ډېرې جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسې، نو تر څو چې یو باقاعده ما یو چې دا خاکه یعنی لیک ته نه راوسته، نو په دارنګ خبرو باندې کزما لخلم ته اورېدلی باور مې پکې.
ستاسو د شاعری چې دا د پیچلې ګڼل کیږي او کرکتون کې ورته د هندي سب نوې تشکیل وایي، اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لګه شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کرکتنه کې خبره کوي نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعری چې ده، دې ته ډېر خلک لفاظي وایي، وایي چې تاسې څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیالي پیچلې توري سره تاوکړي را تاوکړي. تاسو د دې نیوکه په اړه څه وایي؟
خټک صاحب، د خپلې شاعرۍ په باره کې به زه تاسو ته څه ووایم، چې پیچلې ده کله یو سبک سره تړلې ده که نه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. په هغه کې دننه اپروچ هم، نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلې او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهره ده زموږ چې کوم پنځونې دي، زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهره ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلیوډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه، دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي، یعنی د هند سبک چې دی که نه، هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې په پښتو، فارسي، اردو، په دې ټولو د دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټکنیکه څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکې هغه ټکنالوژي په هر لحاظ باندې دا د ټکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې د ننه سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټکنیک دی که نه، دا تم په کار دی چې په نویو پیمانو وکتل سي. زه خو دا فکر کوم چې کزما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي، نو دا به یو رنګ داغه دننه که لږ ډیر امکان موجود هم دی کنه، دا شاید هغه راکم کی.
ها ها، یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه ګڼئ؟
نو زه خو خپل دا ګمان لرم. دویمه خبره دا ده چې معنی څومره باید پیچلې وي، او دغه دا خو ته په خپل هم یقین لرې، او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې معنی یو متحرک ماده ده په شعر کې دننه کنه، او په ستا تخلیقي توانایي چې ده کنه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنګونه څومره ارتعاش ژوندی ساتلی سي او ژوند ژوندی ساتلی سي، دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري. نو زه خپل شعر په یو دارنګ زاویه تخلیق کوم هم، او لاغ سره معامله هم داسې کوم. نو خلق د بیا خپلې د تنقید پیمانه ورته ږدي. نو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا رکیبانو خرسولم رضا کا اتر فولادو ہم کل
پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا درازک فهم سره پر مراکیتا دوام ورکو.
د شعر او ادب سره مکل رسمینه شو فهم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته؟
شعر لیکل به خله ماشومواله زخه خو چونکه په یو داسې چاپیریال کې مجوند کړی دی چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود و د فوک په شکل کې هم د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا دا پغه والا باندې هم نو شعر همیشه ځان ته متوجه کړی یم او بیا یو وخت داسې راغ غالبا په اووم ټولګۍ کې چې دا م زړه ومنله سي یاره په کار دی سي که ماته دا شی خوند راکوي نو طرف په ځان پرې وګوره سي شعر لیکلی سم که نه سم لیکلی او یو ماته ګډ شعر مې ولیکي ما خیال دی چې دا زه په اووم ټولګۍ کې وم چې بیا شعر مې لیکلی دی او له هغه پس بیا په شعر پسې بقاعدہ ویم ابتدا کړې ده او ویم ملګرو سره ناسته او دا غوښه رهنمایي اخیستې.
فهم صاحب دا کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ د دې څه وجه ده؟ شاعري مو کړې نه ده که نه کړې مو ده خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهي بدلوي را بدلوي
یاره خټک صاحب حقیقت دا دی که نه چې څومره شاعري په کار و ما کړې وه ما هغومره شاعري نه ده کړې نو کتاب مو هم مرتب کړی دی او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پېخوي که نه یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل 23 کاله اوسو چې زما هغه کتاب راغلی دی د هغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي نو لدا سهولت زخه خو موږ زموږ بشران شاعران دا لاره شولې د سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه رسیدلی یا اتا تر یو چاپ تیر سوی همی نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړې تر دې ځایه پورې سي هغه شاید ستا په نظ باندې یو ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي او لګیا یم شعر مو یو مخ پرېښې هم نه دی خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی.
زده کړې مو چېرته کړي دي فهم صاحب؟ په کومو کومو ادارو کې په کومو کومو ځایونو کې او څومره زده کړې مو کړي دي او اوس څه کار کوئ په څه بوخت یې؟
خټک صاحب بوري کې پیدا شوی یم هلته مې زده کړې کړي دي ما خیال دی چې تر ګریجویشنه پورې او بیا کویټ ته تللی یم له کویټ سره م بیا هلته ماسټري کړې ده د هغه پس بیا ظاهر ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي وي درې څلور ځایه پاتې شوی یم په لویو یونیورسټیانو کې په انګلستان کې هم په امریکا کې هم د لږ لږ مودې دپاره خو بس ژوند مې بنیادي دانشګاه پاتې شوی ده او له هغه نه مې زده کړه کړې ده که دا درته وایم غلطه به نه یي.
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوي یعنې د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول دې ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه چې دا هغه د NGO والا لیکوالان دي دا تاسو چېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي او څه تبصره پرې کوئ؟
خټک صاحب په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر قسم خزنده موجوده دی نو سړی به د چا جواب کوي نو خو بهرحال هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی او ممکنه دی له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د دې وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت وي نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم په دې کې مې چورت نه دی ویلی چې خلک ودې ته څنګه ګوري. البته دا چې مطلب خپل زمیر او خپل ایمان سره کنه هغه ته جواب دی پاتې شوی ما او داغه مطابق دا کار کړی دی او شمی کړی دی زما په خیال یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړم کنه چې زه خو چونکې د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی زما کار چې دی که هغه ظاهره د تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زه راړم پرمختګ سره یې وتړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ځای ته لا هغه څخه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړم نو دا کار ماته داسې معلومېږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان
دلته د کره کتنې کم بهیر چې دی په پخرو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نورو نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنې دېش څلوېښت کاله پې تیر وي اوس خو ډېر تیز دور دی یعنې پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده
خټک صاحب دا خبره د مشرقی ادبیات په والا باندې تر ډیره په دلتم د اردو او د نور سیمه ییز ژبې چې دي د دې په والا باندې خبره کوي چې به حاصل ته په یورپ کې زور سي په غرب کې زور سي آیا ترې و نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته ژوې دلته راورسېږي نو ظاهر د پښتو هم لا غوزه خماوره نه ده خو زما په خیال په پښتو کې بل ستونزه دا ده که موږ په خپل تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانه نه دي مرتب کړي نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونی دي یعنی هغه لکه په انګریزي کې چورته هیڅ مطلب ته دا خواره واره مواد سره راټول که کنزرو یې که نه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې په کې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباس هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نشته خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول په کې قصوروار یو ځکه چې د ډېر ما او ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه ځای استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د ځمکې سره تړلي حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي او دا کار زما دا خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کیږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې د خواته خلک متوجه کړي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای نور جړلې شو گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای نور جړلې شو گزارونا
سندره تاسو اوریده اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د شاعری په پرمختګ کې کرکتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ ان یو کرکتون کې څومره ارزښت لري د یو شاعر دپاره؟
نه، د شاعری ظاهر ده کرکتنې په اخوا باندې، خو شاعری بس یو ازانګې پاتېږي. کرکتنه ډیر ارزښت لري، خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وی کنه، یعنی سستا مجموعی ټولنه څومره علمی وی، نو په هغه کې د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر مابین چې کوم ربط او تعلق وي هغه هغومره مربوط هم وي او پرمختلونکی هم وي. خو چې چرته په مجموع کې ټولنې له داسې حالت سره مخامخ وي سي هغه بنیادي خاندګي سي یا سواد سي هغه وستونو سره مخامخ وي، نو هغه ټولنې سي هغه لاغه علمي بهر زخه پاتې وي، نو ظاهر ده هلته بیا هغه د تنقید پیمانې او بهیرونه سي وي هغه هم هغه رنګه ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی کنه هغه شعر ته نسي رسولی. یعنی دا خو موږ لیدلی دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي، نو هغه شعر له یوه معیار څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کېږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسي زیات یو، علمي کم یو.
په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کېږي، د دې په اړه څه وایې؟ په کوم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپله هم داسې تجربې کړې دي کله، لکه مثلا تاسو نثرم لیکلی دی کله، یا موټپیزه لیکلی ده، یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه، لکه مثلا هایکو به واخلو، دام لیکلی ده چر؟
خټک صاحب، نوې تجربې خو په کار دي، او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوې، یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې، د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوې. او ما دا دویم اړخ راخستې ده. خو په دې دواړو کې د نن هم کله کله ډېر د ضرورت وګڼم چې یار په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم دی چې مطلب ما غزل یو خورده داسې جز وقتی غوندې شاعر یم که نه، داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته، نو لاغه وجي زخه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل، بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده. خو زه د دې خپل فکری او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیتونو ته توجه وکم او ورسم، او تجربه کړی مې هم دی. دا نوی شی نثرم مې هم لیکلی دی، نثری نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی، او دا زه چې د کومې سیمې نه یم دا هغه فوک ډیر بډایه دی، او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم. نو که ژوند وفا وکړي انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O
او هم دا اوس تری گٹا پورتا کئے
سندر اتا سواوری دا اس بیا دا رازک فهم سرخ پر مراکی تا دوام ورکو
سو وجه دا چه دا دومره وقت تیر شو خو پختو غزل چه دی خپل ارزښت او اهمیت و نبایلو حالانکه اوس خو ډیر نوی نوی صنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچی ده. دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو هغه د غزل له گرفت نه دی وتلی او دا هغه شاید وجه دی چې غزل د دې مزکی هغه خپل اولاد دی د کزه دا درته وایم یعنی مزکه دا نه چې مطلب صرف پښتانه یا پښتو د دې سیمې په مجموع کې د تهذیبي او تاریخي ربط چې پاتې شوی دی په هغه کې د غزل پیدایشت او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انسانی کزه دا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه دغه سینو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نه سي فنا کوله نو بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي
ما وختي ستاسو د ناول خبره وکړه نور نصر تاسو چیرته لیکلې د لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدي مضمون دا شنه مخکې لیکلې دي کنه او کلی کلی مدې نو چرته چاپ شوې دي کنه دي چاپ شوې او کنه مدې لیکلې نو ولې مونږ دي لیکلې
خټک صاحب ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوه درې افسانې مې لیکلې وې چې چاپ هم شوې او نور داسې نثري کار مې نه دی کړی او ممکن سي په دې کې هم ځینې رهنمایانې د مشرانو او ځینې زما خپله کاهلي مثلا ما ته به یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر و هغه به دا وایي سیاره که په تا شعر کېږي نو بس خو شعر ته توجه کوه نو پتا ځکه ته خدای شاعر پیدا کړی نو دا نورې کیسې او دا مرانې دا مسره دغه کوه هغه سره دا وسو حقیقت خبر هم دا د سزما د ننه سکم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکونکی موجود و کنه هغه ژوند نو کړی سو او زه کله کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وایسي نه وای پرېښي ځکه چې ما سره دغه زه دا ما دا ګڼل اوس هم ګڼم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډېر دغه را سره موجود و مواد را سره وو او ما په کار وایسي هغه شاته کړی ما وای خدا سیدا کنه چې اوس مې هم انشاءالله په اراده کې دي او ځینې تیمز دارنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولي هم دي ممکن چې یو څه شان مې وخت بیا فرصتونه داسې پیدا شي چې هغه ته به یو شکل ورکو کښته کوم
وایي چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاستې سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپل هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم که نه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې شوی دی او زما د زه تاسو په یقین یم ما تاسو ذکر وکړ چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا د پروفیسر رب نواز مایل صاحب د دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیچه او غازی خان جازب او بیا مزول او ډاکټر کومیل کزل باش او عارف تبسم او پایدین ګران او کاری جمع ګل او مالک زید دا ټول د زموږ بس ملګری او سیدامو هر ورځ زموږ ناشته ول او ادبی ناشته به کېته ادبیات به څېړل کېدل تنقیدی نشستونه به کېدل او په تنقیدی نشستونه کې به موږ خپلې افسانې او غزلې تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه ځخه دغه تنقید سي کوم بنیادی فن دی کنه د خصوصا د تخلیق که د غزل و که د افسانې ټیکنیک سو په دې شانو باندې تر هغه زیات وپوهېدلو کوم چې موږ په کتابونو کې ویلی دی بیا کوټې ته لاړم په کوټه کې بیا دا د ملګري لیکوال چې کوم دغه و که نه هغه وخت مشران و محمود ایاز و سویل جعفر و درویش خټک درویش دورانی او نور ملګري امزولی خلیل باور و دا ټول نو هلته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر مم لیکلې او ادبی هلو ځلو کې به هم مخته ولو اسلام آباد خو داسې شنډ غوندې ځای دی او دلته سیا یو دوې ادبي دغه دې تنظیمونه دي په هغو کې هم داسې خبره روانه ډېره نه معلومېږي ورانه ډېره ده په کې نو مګر دا دی ما او تا او حاجي طیب او عارف تبسم او دا ملګري د احساس خټک نو دا خو موږ خو خپلې ادبي ناستې ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس په د مصنوعي ځیرکتیا چې ده مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګوره ټکنالوژي هر څومره پرمخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی چې استاد په کار کولو کې آساني درته پیدا کوي او شعر چې دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي چې هغه تا ته وایي چې لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سي ده یا د هغه کتارسس سي دی زما خیال نه دی چې په اے آی یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شان باندې کېږي دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولی سي چې ته یو خپل داسې خیال چې هغه یو شکل نشي پیدا کولی هغه کې مرسته در سره وکړي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دی دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیات او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیات تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی شي دا بیا هم ادب دی او کم ته به موږ دا ویلی شي دا د کمپیوټر پیداوار دی. دا به په ډیر نږدې وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تپا خم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تاوڑم صاب در تپا خم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی
درم سر جرم کبم موجودی او بدر کراوڑم بدر تفرحون يا رزوم در سرا خانه دوران شجوگی يا رزوم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تفرحون تا بدر تفرحون يا رزوم در سرا خانه دوران شجوگی يا رزوم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تفرحون تا بدر تفرحون يا رزوم در سرا خانه دوران شجوگی
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ تاسو چونکې شاعري نه د شاعرۍ خبره بو د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده. په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړی چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپل اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپل څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غومره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کېږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس ته کنه چې هغه له کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کروندا کې هغه دنیا د کروندې له زاویه ځخه دریافت کوي. نو دا د هر سړی د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډیر اهمیت لري هغه سړی چې کروندا کوي هغه دیم کروندا پریږدي او شعر دی ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره وي. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپل د دې پښتني د دې جواب درک کول سي مطلب اهمیت مجوایي وڅته. که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دي، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دي.
د پښتو کتابونه خو په خو هم د خلکو په بیا ډیر نه اخیستل، اوس خو د سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو چراغ لې نو نور هم خلق چې دی هغه بخت شول کنه، دې کې زیات بخت وی کتاب ته ډېر وخت نه ورکي. نو د دې ټولنیزو رسنیو ګټه وته ونه سمره دی پښتو ادب ته، ځکه چې د سره ډېر خلکو د پښتو لیکلو هم زده کړل او ادبی فعالیتونه هم پکېږي. ادبی پوسټونه کوي خلک، بیا په هغه باندې باسونه کوي، تذکيري پکېږي، نیوکه پکېږي، تنقید پکېږي، داد ورکول کوي. لکه خلک چې ټول یو ځای ناشتي په سونو، خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناشتي یا په غونډه کې ناشتي، نو دا ګټې هم دي. تاسو په خیال ګټې ډېری دي کته ونه ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده داغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې وخت داسې اوسې مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې. نو چونکی کمپیوټر سي دی هغه سوکه سوکه دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او اے آی او کمپیوټر او د دې دننه سينور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي به.
شعر کم وخت لیکي، یعنی یو خاص ماحول درته پکار وي، یو خاص وخت پکار وي، کنه چې کم وخت راغی بس هغه وخت ولیکي سنبالي کوي او رکشي درنه سنبالول ډیر نه کوي. د شعرونو کتاب مو چې نه وخت شوی دی د سخکاري چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالول او د محفوظولو طریقه مو څه ده؟ په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي؟
یار شعر شعر خو ما غدارنګ ای کنه سی ولا سی څومره ش شعر دې کبد شعر دې خو بهرال ډیر وخت را نه واخل مصر را سی کله کله داسی سی په زړه مصر برابر سم او هغه پوره سی یعنی زه تا ته په یقین سره وایم چې مطلب داسی هم سی وی دی سی لس لس کاله لمانه یو غزل اخیستی داسې نه چې غزل پوره نه وي خو هغه اطمینان نه وي پوره سی برته زه خراب کم ګاډه کم بیا نور پکې ولیکم بیا خراب کم بیا یو وخت داسې راسي چې هغه خپل تکمیل ته ورسي نو کله کله داسې هم سی وی دی سی لس دولس کاله یو شعر خپل د تکمیل په مرحلې کې اخیست او کله کله داسې هم سی وی دی چې په درې څلور منټه کې ما پوره غزل لیکلی ده نو بس دا خو د شعر اډانه لري سی کله درازي او زنیم په خبر سی یا کیفیت سی وی یا ماحول سی وی په چې راغلی عموما داسې سی تازه د راغله او که وخت نه کو پیدا نه کښېنستلې نو بیا هغه زړه سی خو بهرحال زه هغه ځای کوم نه هغه که یوه مصره هم پیدا کړم هغه چېرته په یو کتاب مثاب کې ولیکم بیا چې پې برابر شم نو بیا یو موډ جوړ سی او هغه غزل تکمیل ته ورسي یا شعر تکمیل ته ورسي
زمونږ اوریدونکي به ستاسو نوې غزل اوریدل غواړي زه هم اوریدل غواړم نو هم صاحب که غزل راته ووایي او نوې غزل وي نو ډېر به ښه
خټک صاحب دا دغه پابندي چې دوله کوله د نوې غزل نو دا یو آخري غزل ده چې ما لیکلې ده زه نه پوهېږم ستا اوریدونکو ته به څومره اپیل وکړي خو له ما سره دا مرسته کوي چې هم به مې ورته تیر شي او هم به غزل درته ووایم تا اوریدلې ده او ته یې په پس منظر هم خبرې
زه خو ستاسو د ډیرو شعرونو په پس منظر خبر یم خو دلته موږ ته اوریدونکي مهم دي او انشاءالله خوند به ترې واخلي ارشاد
شعر داسې دی چې دو ملنګان یو شریک مسکی کم ګویا معنا
واه
دو ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا د دې تصویر تر شا لیدشي یو لویا معنا دو ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا د دې تصویر تر شا لیدشي یو لویا معنا او شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا
ډیر علی د بیا وای فهم صاحب
شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم راځي په نظرونو کې د لمس احساس لکوم راځي په بدنونو چا شیندلې د خودرویا معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم راځي په بدنونو چا شیندلې د خودرویا معنا ناله د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو
ډیر ښه
ناله د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړي اخلی لزویا معنا ناله د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړي اخلی لزویا معنا لپاس راغه سر بلوس پنځه پنځوس پغاړه لپاس راغه سر بلوس پنځه پنځوس پغاړه جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تری بویا معنا جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تری بویا معنا د دې تصویر تر شالی دسی یو لوی معنا
په اردو کې خو تاسو د غالب نه زیات متاثر یې یعنی خوخیږي مو په اردو کې مغالب خوخت په شاعرانو کې په پښتو کې به مشاهده خوخوي کسنګ ده
او غالب خو می ډیر خوش دی شاعر مې هم په هغه کچه خوش دی خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق مې واقعا دا چې خوشحال ډېر زړه ترانیز دی د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي هم احساس را کوي هم خوند ځینې اخلم نو دا ټول مې خوښ دي داسې یو تخصیص نه لرم
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو درځ یک فهم مرکه تاسو واورېده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی ته خدای په امان
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
کٹ میں و باسا ڈالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں و باسا ڈالانتا قربان قربان دے دا خمار استر گو شما آدم خان چرسی کٹ میں و باسا ڈالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں و باسا ڈالانتا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا صدا لانتا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا صدا لانتا نہیں بھاتا کوئی اب تیرے سوا یارا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا صدا لانتا چرسی کٹ میں و باسا ڈالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں و باسا ڈالانتا خمار استر گو دے گلے را بڑے دن آدم خان چرسی کٹ میں و باسا ڈالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں و باسا ڈالانتا غلط کے آدم خان چرسی کٹ میں و باسا ڈالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں و باسا ڈالانتا ما خود مست زوان خوب تن پری دینا آدم خان چرسی کٹ میں و باسا ڈالانتا مالا خوب ناراضی